چې د نشئی موادو کارکل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا دسی ورځ بر نسی چې خپل هم دسی یو زیان وکي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانوي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره، د ګټې دپاره، د پیسو دپاره، د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي، یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغوی نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږدي به شي. څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي. د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یي، سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي، آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي. کله به د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي راورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي، دوی طبعاً په کور کې مېرمنې لري، بچي لري، اوس خو نارینه معتاد شوي دي، د مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي، حداقل د سبا او د بېګای مړې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول، هغه کسان و چې ذهني وده نه ده کړې، له عمره غټ دي، خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي. د دوی مېرمنې هم د امدي معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
کورونو کې د ازدواجونو ما لیدلې دي چې زمونږ په ګاونډو کې شته دي چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغه ته خو اړتیا هم نشته دي چې لکه هغه ته واده وکړي. په خپل مجبور دي چې هغه سره ژوند کې د هغه ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغه سره خو بیا هم نه کیږي. خو بس دا میندې خپل دې زوی ته کړه هغه نورمال دی کنه دي هغه ته ژوند لکه جوړ کې هغه ته واده وکړي، خزه وکړي. نو دا ځنې کورونه خو داسې لکه الکانو ته خپل جن کینه ورکی خالص زنی کورونا چې دی د پیسو تارتیا لري، ځکه اوس ډیره خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ورونه سمرا او خیاروي دا غي ورونه مو غوړي چې لکه مونږه خ زيت لاړ شي خلک سره چاغه او خیاروي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه سید امه ورکی هغه غوړي چې مونږه هغه سي الکان سره ودو خو بیا د میاندې چې دی د څه کوي چې زه خیر د غي ذهن کار کوي کار نه کوي. نن مونږه ارتیا لري پیسې ته او نن زموږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شي. خدای سي نه وي دا لک څنګه دی د دې ذهن کار کوي دا کار کولی شي دا په خبره پويږي دا لک کار کولی شي کدا دې تحصیلات شته دا روغ دی د ذهن څنګه دی دا پښتنه نه کوي فقط دا هدف دی چې د بزز زموږ لار شي دا زموږ لور واده شي. خدای دې سي نه وي چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغه ورکی هغه چې نه چلاړو غریب لاړو د هغې ژوند خراب شو تباه برباد شو. هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی که هغه ذهن کم کرکي که زیات کرکي هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپله ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ بې غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار دی ته لاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس هغه زجر وبسي درد وبسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي؟ د خاوند کور ته چې لاړو د هغه هلک وړونه چې دي د هغې خپل ژوند دی خپل بچي دي خپله ښځې دي داسې توجه ورته نه کوي. ورته وایي چې بس یو ښځه وه خو مونږ تاته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي مجبور یې چې ته په خپل ژوند مخکې وړي. هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه صحیح دی دي اخو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسنه نه کوي اوس هغه مجبور دی چې په بدبختی کې خپل ژوند مخکې یوسي چې تر کله د جنې ژوندې وي دې ته بس څه سوځي وي کورانه کې چې لکه دغه غي جن کې لګ خو یار وي باسر به لیدلې هغه کول شي یا باسواد وي په خپل ژوند مخکې وړي او هغه غریب به سواد نه وي هغه خپل ژوند څنګه مخکې وي هغه څنګه خپل کورانو ته یا خپل بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کان کې هغه سره څنګه کومه کوشي اوس ما غدي چې هغه کم در پد دی د جنې کده دینه ماشومان په دنیا باندې راشي ماشومان موشي نو هغه به ژوند خراب دی
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنۍ شرایط په کتلو سره چې خځې کار نه لري زده کړې نه شي کولای او داسې چاته وادیږي چې هغه ذهني وده نه ده کړې دغلته بیا خځه هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوريږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا لترخه چلن سره مخ کیږي او په کور کې نیستی ناداری څومره د زوروي
زوروي له خنن سبا چې اوس داسې جن کې نه مکتب ته ځي نه د غي سو وظیفې ته پری دي داس شرایط په افغانستان کې راغلي دي چې هغه با سواد هم دي په ماغه حالت دي چې څوک به سواد هم دي د دوه ژوند خراب دي ځکه چې هغه با سواد نن سبا هغه په درس خوري هغه کور کې نه سدي او چې به سواد هم دي هغه په کور کې نه سدي دونه کور کې نه سدي دونه د اقتصادي مشکلاتو د هغه ستونزې لری دونه یو شانتی دی خو چې د دې سره چې بیا دغه د خوند مخ کار نه کوي دغه نه خو بس چې دغه په دې دنیا کې راغله نو نه بیا نه خو بالکل چې سو ګوري د ژوند ته چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نه شي د خوشحالي بالکل بیا ژوند هغه مرګ به تر دې چې بیا لاړ شي
دغه کورنۍ چې خپل لور د چا ته ورکړي چې زهنی واده نه دا کړي هغه د ژوند مسولیت مخ کې نسی وړي خپل بیا څومره زوري دي خپل لور ژوند
نغه خوای چې بیا لاړ شي چې دا جنې د بخت فاصله لاړ شي او دا زمونږ شانې سپک شي او مونږ لکه خپل مسولیت ادا کو شرایط خراب دي لکه اقتصادي ژوند مخ نه دی چې مونږ دا جنې وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق هم لګي خو ټول کورنۍ کې د جنې ژوند خراب شو دي چې هغه نه ګوري چې هغه لکه ځین کار کوي نه کوي بس ورکي هغه چلاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پويږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نشي کولای بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نشي کولای ډوډۍ هم نشي راوړي خپل خزم نه پیژنې خپل بچیم نه پیژنې هغه خو پیس باندې نه پويږي بس هغه چې جنې په خپل چې وزوريږي هغه مور چې خپل لور ته وګوري دا غینه بیا توبه وسی چې یا الله کده دینه مخکې زما سره د خپل لور به می ساتل خو هغه خو هم غدی چې بیا نو مور چې خپل لور ته ګوري هغه مور بیا زوريږي بیا ټول قران ور سره زوريږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسی چې کورنۍ کله لور ورکړي نو دې نقطې ته متوجي وسی چې لور داسې چاته ورنه کاته هغه نسی کوي مسؤلیت دې د ذهن واده نه کړي
ګور څه جن څه ډېر خو پښتنه تاسو کړی دا خو اولا نه چې دا هغه کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغه زوی چې دې دغه د مخ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړ شي د بل چا لور راولي او خپل ښځه هغه ته اړتیا وکړي هغه ځان ته اړتیا نشي کولای خپل ښځه ته بیا غینده کې خپل دغه بچی جوړي د ټول اثر تاثیر دغه یو سوالک چې دماغ کنه کې ټول په خپل چې ښځه ماده مو نه کړي هغه تستون زشته دي چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه بیا دغه نم زیات تستون ز جوړيږي لکه یوازې خپل حالت نه چې دغه ورور ته مو ته خو یاندې ته ټول ورانه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي چې هغه یو زوی نه پزش پاک نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا ډیر ګران وي دا قرانه باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کې داسې چې د باغ کار نه کې بالکل دی ورته واده ونه کې کداغه علاج کې خو علاج ورته اولو کې بیا ورته واده وکي که علاج نه کې بالکل به ورته واده نه کې او بیا د جن کې چې کور ته دی کوم کور ته زیه کور والا باید پښتنه وکړي چې هغه لکه څه کار کوي هغه الګ د مختیک دی نه دی چرس نه ونسکی سیګریټ ونسکی دا نور عملونی ون لري هغه کار کول شي کنه شي کول هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مون لري چې یو کس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکول شي ناغه تر رسیدلې وشي بس بیا ستونزه نشته دی خو بیا د کورنۍ د الک کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور کا خور هر څوک مده دی جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې د سي الکانو ته خپل لور ور نه کی
کسي یو
تاسو د دې نارینه او ښځې چې مسؤلیت نه وړي، فکر یې کار نه کوي، څومره دا ضربه ویني، څومره صدمه ویني؟
دا خو صدمه ډېره ویني. ګور فرشته جانې، چې د یو لږ ذهن کار ونه کړي نو دا به څنګه کولی شي چې د ژوند ته به ستونزې نه وي؟ سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي، ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي. اوس داسې شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی، دماغ صحیح کار کوي، ټوله سواد هم لري، ماستر هم دی، اوس اوسګار ګرځي، یو ډوډۍ پسې ګرځي، هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي، کالي غواړي، نور غواړي. د هغه ښځې اړتیا دی، مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي، جامې یوسي. ولې هغې ته وګورې نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی، خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي، هغې ته بس څنګه ژوند به ښه وي؟ چې بالکل هغه مالدار هم وي، هغه بیا ژوند ښه نه وي. که هغه ته ښه وي، که د هغې میانده ته ښه وي، د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي، خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي، چې د هغې ذهن کار نه کوي، هغه جینې ته خو ډېره درد ورکوي، ځکه چې هغه جینې خپله مور پرېږدي، پلار پرېږدي، ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي، دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي. که د هغې مور هم ښه وي، پلار هم ښه وي، ټول ښه وي، چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی، دماغ یې کار نه کوي، نو هغه جینې ته خو ډېره درد رسیږي. نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی، د دماغ نه ټیک نه دی، هغې ته هم به ښځنه کوي. او دا جنې مور هم باید پام وکړي، یا پلار یې پام وکړي، یا ورور یې پام وکړي، اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی، صحیح دی، روغ دی که نه دی. که نو بیا یې ورنه کړي، دا ټول سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بدې بچي به دنیا کې راځي. هغه ستونزو کې چې دي، چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي، هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي، خو بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی، هغې ځکه چې پلار ذهن صحیح نه وي، هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي؟
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه فرشته جان، ښه ورځ مو لرئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم بیان دی، البته د رادیو یا ټلویزیون بیان نه، بلکې د ویستری نړیوال ادارې بیان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څوک غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري، حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی، او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. از د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغه کې زګدلایم. نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دا غوښته بدبختي خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې و هغه خو د ډیرای خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول، یا چور شول، یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنۍ اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته، تخمینی دا و چې 1909 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید، هغه د مانه په اوسنۍ اسنادو کې کشم، نو د هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
مانی صاحب چې د زوکړې کال به معلوم نه دی نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه دی. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله شوډلې ده، دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده.
بازم ما کټګوري کې ما ما اول د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولې بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا تر هغه لږه متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا زما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و. نو ما اولنۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف ب مې چې زده کړی و هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی و. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خوبل نه ډېر وړ کوي، شپږو یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما 2 کاله مشر دی، هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونو نه آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو دما د پاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور ته دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو په کور کې راته ویل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی داس ښوونځی و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې و، کله به په بل سیمه کې و، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټی د شپاره وخت په رادیوګانو دی کې استفاده کړی، دا غیر د تیزاب میستل د لرګای وم پاغه هم په لمدول بیا هم پاغه تورو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسولیت و چار ورځې کور ته یسم او بیرته یم هغه تراوړم ټولګي تراوړم. نو دا سوند ما زړه هغه د په استلاک کفتانو د مسولیت هم د ما چار ورځې مې د توره تخته په سر نیولې و، کور ته به مې وړل او سبب هم بیرته ښوونځي تراوړم. او دا غي سره په پښمار دا تباشیر دا به هم خون کرا کړه و چې دا به ما وړو راوړو. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه خونځه ویلې چې هم دغه سي دامه پیدا کا بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو، او یا هلته سنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې هم دغه سي کله په تدوی ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلی جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګر کوو، یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. لاغې وروسته بیا کابل ته راغلم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پایل کو، او لاغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې.
او لاغین ورسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه و. نو کراوال ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی
وو،
همدغه خبره ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم، زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ما ته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د ناتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم یې هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه. خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیټکنیک وو. دریم مې ژورنالیزم په خواشینۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی، د پولیټکنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو، وایي نه زه دا نه وایم، زه باید ژورنالیزم وایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځیو چې نیکه مرغه هماغه ته بریالی شوم. او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستی ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم. او هلته هم په کادر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې وم، د دوام کال د ژورنالیزم پانځی کې وم، ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول. تر هغې چې بیا بیرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم، د هغوی سره مې رسمي دنده لرله. او د هغوی سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې د چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ شوم. او دا غنه ورسته د امغه سره اکتفا وکړ. ډیر وخت د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و؟
د دوی د پرارتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي. خو د افغانستان کې دوی دا امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل. موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه. وروسته بیا ما خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو. تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم. او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل او بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم. نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورت وانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال په مه میاشت کې بشپړ کړ. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی. تک اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال په توګه دند پیل کړل د بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره فول ټایم یا د پوره ورځې دند واخسته په هغه برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړنه غواړم چې بیا د تاسو پروګرام مخصای شي. نو د امم ورک 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی د ډایاک برخه کې کار کوي. نو په هغه برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا او د UNDP له خوا ته تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغه په اساس چون د مونږه بل پروژه د UNDP پای ته رسیدلې و نو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې هغه د کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالی شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه فقط یو لس میاشتې و. هغه نه وروسته 2012 کال کې چې WHP ته راغلم او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې همغه ښوونځي بل اخره ودانې پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد عمر غته راغی چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زه با تاګ راته کولای شوی راغې وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې فاروق ورداګ دې په هنه وزیر وو و ما ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی او تعمیر یې دا چې څومره فعال وو څومره اسري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو هغه کې زده کوون کې وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مزه خپل کلی ته نه تللی. نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه وخت تر کومه بریده پڅ بنا او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو او اوس هم فعال دی کنه. خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ مندنۍ ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نن ټولګي وو نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لسې په نامه د منځنۍ ښوونځي نه لسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شو. هغه نو شرایط افغانستان دی هغه ښوونځي نه ډېر زیات خاطرې لرم.
امانی صاحب، تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبی خاطرې لري، ځینې شیان ثبت کړي دي کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسو هم داسې کومه دلچسپ موضوع لري، کومه دلچسپ خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي، خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، هغه کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکه ته به وغوښتو مرکه کې چې لکه تون شو ور سره جدی وشو راته بند وک او مایک وګرځو د اخبارونه برا کېدل راته را کول کېدل دا څه خوري دي نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو عامه استلاده دا چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې یو خبريال یا ژورنالیس باید هر څه ته خبر پسترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راوخم نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دې وخت چې سړی ووایي ما او په کې ډېرې ستونزې په کې ډېرې زیاتې دي زه د هر خبریال د زړه نه راځم دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي ټولنه لا حوادثو لا وقایعو له دې نه خبروي او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم ډېر دروند مسؤلیت دی نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو
مانی صاحب ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي تاسو کوم هابي لري
والله که درته ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم ما یو غزنه هابي مې داده چې زده کړم نور هم زده کړم ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کا چې پورې زده کړې دي غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم نوی ژبه نوی کلتور نوی خلک دا غوي باره کې ولولم دا غوي باره کې زده کړم اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي زما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړی نور هم ولولي نور هم یاد کړی
پس هم دمو هابي ده چې نوی شان کشف کړی نوی شان ومومي د مطالعه په اړه مونږ نه ویل مطالعه څنګه کوي
مطالعه سره علاقه لرم مطالعه سره ډیر زیات علاقه لرم غواړم چې مطالعه وکړم همیشه د یو خبريال لپاره شوم د ما مسلک هم ژورنالیزم دی هغه لپاره مطالعه زه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړم
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي طرفې چې له افغانانو سره کار کوي ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی خو یوازې یو څو میاشتې د سولې علي شورا کې وم هغه هم قرارداد ملای بهرنیانو یا له یو ان یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره وو اما متاسفانه یا په خوشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو ما خپل ونه شوې کولای چې دا ما ورکم الته دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څو کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغزمنتیا په ټیم ورک کوي که ټیم ورک نه وي نو حالته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي نو ما دا ټیم ورکینګ یا ټیم یا ډلېز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره خو په لاندې موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدل حالتا خوشینه سره هر څوک پدې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک تر ټولو ښه تر لاسه کېدای شو
د وینډوینو کار ډیر آسان نه دی شاید خلک په پوی نه شي اره اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پاره پالیسی چې تاسو ته دکټې شوی دی یا تاسو ته ویل شوی دی په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی د څه کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم اوس دی وایم په توګه نه البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت کې هم دا کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترلاسه کړې ده نه دوه لس کاله اوس چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه اوس هم مغه قرارداد باندې یم اما یو بل مسولیت لرم نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلونو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې علاوه که هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده، نورې ادارې هم پکې شاملې دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه اوسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغې کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دي ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه در ترې نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب زه فکر کوم زموږ وخت ساتي پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپي مهرباني.
اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زما یوه وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو، نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو. نو ما یو څو د ژوند هغې یو مایوس حالت کې وم، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل وایي ما فکر کوه هغه دری ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیر پراټه باشي، یعنی هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګالل دي چای فکر نه کوو او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وویل، دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو، موږ د بدبختۍ یو کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا 50 کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله رایادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي.
او همدا دي ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست. نو خدای مولا بریالي او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار په انستګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
ಬಜರ ರಾಜ ಮಯ کې.